کنید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخ، تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. پرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شوراوي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفاده طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن د شنبه د غبرګول یا جوزا 14 د جون میاشتې 3 د دفاع سرپرست وزیر د زابل په امن سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په دیپو کې اور ولګېد. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشري پر نتایجو انتقاد وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه. په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوې. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالي له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په عینو مینې ماموریت دی. په دې کې څه زړی د راکېټو دشته دومره مې پرتې په کانټنر کې هغه مې پیجار کړی دی. نور خیر خیرت نه تلفات لري نه مشکل شته.
بل خو د امنیې قمندانۍ سیکرټر ویلي چې دغه پیښه د بې احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسېدلی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجي محمد نیکزاد چې له لغمان ولایته د سولې له ولسي حرکت سره یو ځای سوی او موساکله ته له دوی سره پلې روان دی وایي چې د سولې او اوربان غوښتنه کوي.
د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربان راکول شي. هغه اوربان چې زموږ د غوښتنو سره سم دی نو د دوی په دغه شعار سره کتالی دی که اسکار دی یو مضرب المزیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې ولسي حرکت شاوخوا 13 تنه غړي څو ورځې مخکې له لشکرګاه څخه مساکلاته پلي روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزي پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریز له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوی وه. سعودي عربستان په سپېڅلې ښار مکه مکرمه کې تیره شنبه او یک شنبه د دغو خبرو کوربه وو. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژونکو حملو کې لاس درلود او د یمن د حوثي یاغنو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی وو. خو ایران د ادعاوې رد کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزي په بیانونو کې ایران غندل سوی خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزي د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگتن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپل الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت سباندې لس کاله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یوه الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالي کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستره ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2018 کال کې پاکستان ته خپلې الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یوه ځانمرګې برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډیر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیې ته پرستید چې ټاکل سوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پریکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو دیرشم غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 9 غړو لخوا تایید شوی دی. د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهم لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تېره جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنګلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه د بنګلادیش په بریا سره پای ته ورسېده. لوبه بنګلادیش پیل کړله چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 310 منډې وکړې. دا د نړیوال جام یو ورځنیو مسابقو کې د بنګلادیش تر ټولو زیاتې نمرې ګڼل کیږي. جنوبي افریقا ونتوانې د 311 منډو ورکول سوی هدف پوره کړي. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 309 منډې وکړې. افغانستان سبا د سریلانکا په وړاندې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو مسابقه لري. سیازادی رادیو ته واژه است. د سولې عالي شوراوی هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان نه بهیر چې خپل اثر وغوښتو طالبان باندې لږ نور هم وکاري ترڅو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکرات وکړي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته داخل سوي.
دلته د سولې او د اوربند غوسی د دوی هله داده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې موږ له غوښتنو سره سم دی.
د وژل سو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی.
یتیمان مو ورغوږی ته جناسی ورور شهیدان مور کړی کریټ کړی په لاس راکه دغه نن چې غونی غنم راکې یتیمان ته د بیرز طبقه علاقه باندې کړی.
په نور موضوعات کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی له کوم مخکنی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. د نور مسایلو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې علي شوراوی داسې نښې نشانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مردوودزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاتې دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د دې خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمې اروپایي هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د 1 شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یوه لوړ پوړي پلاوي سره و. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي، خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داوودزی تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چې داسې نښې نښانې ښکاري چې طالبان د امارت اسلامي نوم نه استفاده کوي او غواړي چې امارت اسلامي بېرته راولي. په دې اتله به هم خلیلزاد د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه ته وضاحتونه غواړي. او بله خبر دا چې تر اخره د پاکستان نه به هیله کېږي چې خپل اثر وغوښوخ په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري تر څو طالبان حاضر شي د افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کېږي.
د ښاغلي داودزي په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړې ده، خو دی هم ویلي و چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت بل هر وخت نه ډېر خراب دي او د امریکې مرستې ته ډېر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اصله د امریکې سره او د خبرو په اصله د افغانستان دولت سره وکړي.
له دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره خپلې همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفاده دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پای ټکی کېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نور افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپله خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندي کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګاه څخه موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکله اوسیدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړې او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تېرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرشکله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیسو وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري. د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل
مبارزه سره وتلی دي، دونه غوښتل چې مایت واخلي. ما هڅه سره مو ورته چې سره مره په تیر کمال دوی جنا مرخانه وشتوي بیا.
کته هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپل سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیول، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته شوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلی کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلی او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکله ته ځي. د راته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر مې ملت مردم افغانستان په خاطر خود کې دیگه ظلم و جنگ و بی‌عدالتی دیگه در وطن بس است. دیگه دشمنای وطن افغاندهی وطن پاک دیگه به دشمنان باید وقت نتیم، باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ماست، دولت هم بیادر ماست.
د سولې د ولسی حرکت غړو مساکلاته تر حرکت مخکې د لشکرګاه ښار په شمول په نادالی او ګرشک ولسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسی حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجي محمد نیکزاد وایي تر هغو به دغه حرکت ته دوام ورکوي چې سوله نه وي سوې.
کاروان روانې خالي اخن هغه د زړه درد له خالي سي او زړه د دې سره تش سي او دلته د سولې او د اوربان ژغو سي د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربان راکول سي هغه اوربان چې زموږ له غوښتنو سره سم وي او د دوی مینه سره یو سي. نو د دوی په دغه شعار سره تر طالب دی که اسکار دی یو مضرب المزیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې د ولسي حرکت د غړو شمېر دم ګړی 13 نفره کېږي. دوی هیله لري چې مساکلات پر غځېدلې لار به هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د هغو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمد الی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
د جګړې ښکېل خواو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونه شو خیر دی راشئ او د ازادۍ راډیو په ځانګړې اختریزه خپرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادۍ راډیو.
د کندز سیمه ایز چارواکي د کوچني اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. دوی وایي چې هڅه کوي خلک وکولی سي د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رارسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ځانګړي پلانونه پروګرامونه لرو د امنیت په اړه چې هغه لنده اوس نو تر کار لاندې دي چې خدای وکړي او په آینده کې دغه د اختر ورځې په ډېر آرامه فضا کې ولمانځو ځکه د موږ دیني مهمې ورځې دي.
نوموړی له خلکو غواړي چې د امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسیدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ
خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي. له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسیدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د کندز سیمه ایز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی و او له کبله یې هیوادوالو په یو آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې. خو بیا ساس کل وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغې مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي.
اوس به احمد تکل ته غوښتو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د تېرې جمعې ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت څېړنه کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر کتار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوسټ خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ د حمله د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاري حمله او د پنجشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یولسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حملې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې په روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپاڼه د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلین کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته ویرېده. ورځپاڼه له ای بی سي ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړې وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تېر شول بوږنوونکي وو، او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تیری پرې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقانی شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په دسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي، خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
په هلمند ولایت کې د وژل سویو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل سویو سرتیرو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې پوځیانو ته مرګ ژوبلا وړي. الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هلمند امنیه قمندان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغه پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل سوي دي. په هلمند کې د وژل سوو پولیسو دقیق شمېر چاته نه دی معلوم، خو د دې ښځو سره چې ماشومان او د وژل سوو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي.
هندوستان
لخوا د 130,000 ټنه غنمو څخه چې په بلایوازه ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي، 450 ټنه هلمند ته رسېدلي دي چې د څه مودې راهیسې د غریبو او نادارو کورنیو سره مرسته کیږي. ته د غنمو څو موټره د امنیه قمندانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سوو پولیسو د کورنیو توجه ځان ته اړولې ده. د امنیه قمندان د دفتر مخې ته ناستې ښځې وایي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزې ته راغوستې دي. دوی پر دولتي مسولین تور پوره کوي چې مرستې خېښه او خالته ورکوي او د وژل سوو پولیسو کورنۍ یې هېره کړې دي. د هلمند چارواکي هم مني چې د وژل سوو پولیسو سره د تړلو کورنیو شمېر ډېر دی. امنیه قمندان سمون مل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنیو سره د مرستو مواد ورکول سوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سوو پولیسو د کورنیو سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دی، او دا سپین سرې چې راځي یا دا سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو ښځې وي، دا به شهیدان خوندې وي مندې وي. ولې کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړله هغه په 300 کوره باندې ویشه کیږي، مراجع د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې اسوک مستحق وي، زیاتره چا سیاسري وي، موږ په هغه باندې تقسیمات کړی دا غنم باندې ویشل.
کلونه کې د وسلوال پوت په لیکو کې د وژل سوو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکې کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهي تورنوي. سره له دې چې په دې وروستیو 4 کلونو کې چې د جګړې او ناامنیو له امله د زرګونو کورنیو سره مرستندوی ادارو کومکونه کړي دي او لا هم مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او وسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې حاضر دی ل مخکینی شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو دا خبره پرون په سویس کې وکړه، خو دا یې هم زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگتن فشارونه دوام لري. سویس چې په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینې برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پرې به ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکینی شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یکشنبې په ورځ د سویت په جنوبي ښار بلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه، دوی وایي موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو، له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگتن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگتن په منځني ختیځ کې د تهران له لورې د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړی او ویلي دی چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگتن له خپل لوري درناوی وشي، تهران به احتمالا خبرې وکړي، خو زیاته کړې چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یکشنبې په ورځ له ABC تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ترامپ فشار راوړي او ګواښ د ده په خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه د غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه داونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه، د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
ګڼو اوریدونکو اسمسونه راسته ولې دي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، له ټولو افغانانو هیله کوم چې د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړي. سبحان الله نبیل صاحبای له کونړ لیکي، خوشبین یو چې کوچنی اختر به د سولې د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یو ښه پیغام ولري. عبدالواحد مدقیق له لوګره کې، طالبان او حکومت په اختر کې اوربند وکړي، د افغانانو لپاره به سولې ته توقعات پیدا سي. ولی الله رحیمی له خوست خلی کلی، خدای دی نور په افغانستان کې جنگ ختم کړي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت لازر ولسوالی په خپل سمیس کلی کلی، خدای پاک دی وکړي چې اختر پراتک سره په هیواد کې اوربند وسی. رحمت الله د هلمند ولایت څخه لیکلی، اوربند باید وسی په دې کوچنی اختر کې. شفی جان زدران د خوست ولایت له ندر شاکوټ ولسوالی لیکلی، د سولې د ولسی حرکت قدر په کار دی، خو د سولې دشمنان ورته په بد نظر ګوري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی، د اختر پر رسیدو په دې ولایت کې د خوراکي موادو قیمتونه ډیر لوړ سوي دي. حافظ رحمت الله روحانی د هلمند له ناوی لیکلی، له حکومت او طالبانو څخه دا غواړم چې د اختر پر رسیدو سره په خپلو کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل بل اسمس کې لیکلی، له کورنۍ څخه غواړم چې په اختر کې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو ډډه وکړي. او قدیر تکین لیکلی، زلمی خلیلزاد هر وار د خپل سفر په پیل کې ډیر خوشبین وي، خو وروسته د مذاکراتو څخه هغه سي نتیجه چې د خلکو تمه وي نه ترلاسه کیږي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاه ولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. چارواکي وایي چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. قطر په سعودي عربستان کې د وروستۍ اضطراري سرمشریزې پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریزې له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. د برېټانیا هوایي شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې تر څه باندې لس کلن ځنډ وروسته بیرته پیل کړلې. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته د ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو تر غمخ کې په یو راپور کې اوري چې د غزنی محلي اداره وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې زرتنه مېرمنې پر دندو ګمارلې دي. لوستې مېرمنې خوشاله دي چې په دبرستوي کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ورته د کار کولو زمينه برابر سویده. حبیب رحمان تصویر او په دیړه نور تفصیل.
دا غزنی شهر ځینې ښځینه اوسېدونکي وایي خوشحاله دي چې په دورستیو کې په دولتي ادارو نړیوالو موسسو او ځینو نورو ځایونو کې د سړو تر څنګ پر دندو د ښځو په ګمارنه کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي له دې سره په دغه ولایت کې د ښځو په اقتصادي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز وضعیت کې ښه والی راتلی سي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې زر تنه ښځینه کارکوونکي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې استخدام شوي دي. نبیله چې په غزنی کې د معرف په برخه کې نوې دنده پیل کړې ازادي راډیو ته وویل دا وایي په دغه تیرو دوو میاشتو کې چې په غزنی کې زر مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دندو ګمارل سوي دا ډېر د خوشبختۍ او خوشحالۍ ځای دی. دغه دوه میاشتې کېږي چې په لوړ شمېر مېرمنې په دندو ګمارل سوي دي چې دا زموږ لپاره ډېر د ډاډ وړ کار دی. نجیبه چې د کرنې په برخه کې کار پیل کړی دی وایي دا وایي زر مېرمنې چې نوې پر دندو ګمارل سوي دي دا د ښځو لپاره د دغه وخت تر ټولو ښه او په زړه پورې خبره ده. د غزنی چارواکي وایي سیمه ییزه اداره په دولتي ادارو کې د جندر د اصل تطبیق او د ښځو ګډون ته ژمنه ده. دوی وایي عملي هڅه دا د سولې قانون سره سم په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځنه کارکوونکو ونډه او حضور زیات د چارو په سمون او غوره پرمختګ کې د ښځو له تخصص، تجربو، وړتیاو او ابتکاراتو څخه لازمه استفاده وسی. د غزنی والی وحید الله کلمزی د شنبه په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل
زه پوره باور لرم چې د مودې خو د هغه ټیپي چلن چې د مراجعینو سره کوي او په پاسات کې ښکیل نه دي دا بده شفافیت لپاره د ادارو د پرمختګ لپاره او د ولس او د خلکو باورمندي په دولت باندې زیاته کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ښځو وضعیت خراب او له ډیری مشکلاتو سره مخ دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو انجلۍ ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامنۍ له امله ډېری ښوونځي تړلي او دا هم ویلي چې په دې ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. د صفا په خبره دواړو مسئلو خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت له مقام سره شریکه کړې ده. لومړی به د صفا او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
صفا له غزنی نه دي چې خپل سالي
مشکل هم سو
مشکل هم دا چې دلته موږ ټول طالبان زموږ دی او دا پولیس والی باندې چې اسکرام چې دلته پای ټول خراب دی سلام معرفت ښکاره کوي.
ستاسو کوم مشکل باندې مونږ پروګرام جوړ کړو؟ د شبکو په مشکل او کنا د نور امنیتی ستونزو په مشکل؟
طالبان ډېر خلک ضروري ده چې کال فرانس مفتاب ته جوړ شکل کړي وو ټلې خلیان ساتور کونو د سپینې سیمې وګړي ته لري او شکل کې کوي ټکونه پټ کوي باید دښته غره سي عملیات سي او د ولس اړین سي او موږ ته هغه سي پای نه ټول جوړ شي.
تا عمر څو دی؟
ولې څو کله
کوونځه دې لسته
او ته پنځم شې په موږ ما غوېلې مدرسې ته طالبان نه پریدي الیکان نه پریدي انجینې خو به خینه پریدي
او مدرسې ته نه پریدي.
نه نه مدرسې بند کړو وای په تاسو د انجینو خلاص کوم مینه نه کوي.
هم مکتبونه بند دي هم مدرسې بند دي.
او نه ته نه دي انجینو مدرسې بند دي الیکان مکتبونه خلاص دي وای په هیڅ تاسو مدرسې له دوه ته جوړ کړی دا مختار مو بندو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مده غزنی د والی لویان خاغلی عارف نوري سره شریک کړه.
جناب نوري صاحب د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو زدکون کې ازادي رادیو ته ویلي چې دو مشکل لري. یو مشکل دا دی چې بعضی خونځي دي چې تړل شوی او ډیر زیات زدکون کې بے سرنوشت پاتې دي. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
بالکل سره د غزنی ولایت جنوب ختیځ کې پرتا یو ناامن ولسوالۍ ده چې په هغه سیمه کې د نجونو مکتبونه له بده مرغه چې د وسوالو د ګواښونو او تر څنګ هم د ځینو دودیزو ستونزو چې هلته ښځینه معلمینې موږ نه لرو او کورنۍ هم دې ته چمتو نه دي چې نجونې له نارینه ښوونکو څخه زدکړه ترلاسه کړي. د همدغه دوو لاملونو له کبله هم تاسو سره چې په بیلکل ولسوالۍ کې اوسه د نجونو ښوونځي تړلي دي. یو ستونه دیارلس ښوونځیو کې چې ودانۍ جوړېږي په هغو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې د بیا کولو سره د ښوونځي ودانۍ په پام کې نیول شوې چې هغه د فش نه درغول کېږي. همدغه یو پروګرام معرف وزارت منظور کړی و چې په ناامنه ساحو کې چې ښځینه ښوونکي هلته دنده ترسره کوي هغوی ته په خاص امتیازات ورکول کېږي تر 1.5 پورې افغانۍ معاش ورکول کېږي. هلته د ناامنۍ له کبله ډېری خویندې سره له دې چې لوړ معاش ورته پام کړی و دې ته چمتو نه وي چې هلته لاړ شي او دنده ترسره کړي.
نوري صاحب امیدواری خوشته یان د انجونی زده کوونکې باید ناهیلی نه وسی. امیدواری شته چې په دې سکه حل ځل کیږي.
موږ دوامدار جلسات خبرې له ولسمشر سره له قانون مشتانه سره روان دي. موږ سره چې تقریبا د 15 کلونو وروسته د ناواو د نخان ولسوالۍ کې شونځي او حتی د نخان ولسوالۍ کې د نجونو شونځي فعال او تر څنګ په خوګیانو ولسوالۍ کې نوته تام زموږ خلیدرستان شته دي. موږ پر امکانات لرو د شوم پلان ښه دي کوم دي نور تدریسي امکانات له کوم ستونزې نه لري. کرسمي تشکیلات نشته حق زحمه استادان لپاره به خپل شته دي استادان استخدام کو حتی کو امیدوار چې په برخه کې ولسمه زموږ له مشر همکاري وکړي او هم کوشش وکړي چې هغه جوړ شي دی یاد ولسره یو سیدن چې هغه په یو ډول د دغه تشویق کې لاندې شو تا تند تر سره کې.
دویم پښتنه مخابراتي شبکو په ایسه کې و په دې سکه اقدامات شوي.
مخابراتي شبکه خو موږ د یو دولتي مخابراتي شبکه مرو چې هغه عملي کې مرخه چې پاکستاني ولسوالۍ کې فعال ده. خصوصي مخابراتي شبکې تاسو په دې چې هغه سوداګري فعالیت دی او په هغه سیمو کې خپل فعالیت تر ډیره په اصلاح فعال ساتي چې هلته ډېر له اقتصادي اړخه وکولای شي په کافي اندازه باندې عواید ترلاسه کړي او کافي اړخه تر ډیره په پام کې نیول کېږي. نو دا غوښتل سره موږ خبرې کړې دي اساسه تر سره کې دا فعالیتونه شته په ستر مشه ساتلو کې فکر کوي چې تاسو په فعالیت لري او لږ وروسته فعالیت کې نو هغه هم د ورسره وخت یا قائم ته په پام کې ورسره دي د تجارتي برخې هم دغه څه تصمیم نیول دي. ان له موږ سره هم کوم ستونزه هم نه لري او مخابراتي شبکو سره هم خبرې کړې دي چې خپل فعالیتونه په دوامدار توګه دلته ولري. دغه د درې مخابراتي شبکې چې امتیان افغان د سیمه سلام شبکې دي دا پر ورسره کار کوي او ولسته نورې متفاهم چې غیر فعال دي خصوصا په هغه سیمو کې چې هغه د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره هم سرحد دي چې ضرورت ورسره یو دي. لوګر ولایت نه ان ورسره سره چې هغه هیڅ مخابراتي شبکې فعالیتونه وجود نه لري. نو هغه د دې لامل شو چې د دې پر سره هغه څه چې د ایالات ورسره سره نږدې دي هلته د مخابراتي شبکې غیر فعال اوسي. موږ حتی کړي دا د تجمن یو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه په دوامدار توګه په ټول ورسره اوسي مو چې فعال وي چې څه خبره ده چې دوی غوښتي مشخصه کې چې موږ هم مشخصه ته باندې پوه شو چې په کوم سیمه کې مخابراتي شبکې کوي کار نه کوي کوشش وکړي چې هغه خپل ورځنی توګه په مشخصه وخت کې دغه فعالیتونه فعال کړي شي.
ډیر زیات تشکر.
ډیر زیات مننه.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یوې انجلۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې له یوې خوا ډېرې ښوونځي تړلې او له بلې خوا مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. او د غزنی د والی وایاند ښاغلی عارف نوري وویل چې د دواړو ستونزو حل ته جدي هلې ځلې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او له قانون سره سمه وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، زما سلامونه او نیکه هیلې ومنې. د یوې بلې خبرونې سره راغلم او دا د ستاسو راغلي پیغامونه په کار سره اورو چې په هغو کې یا ستاسو ورک دوستان پیدا شوي دي او یا په خپلو ورکو پسې ګرځئ، نشانې یې راته وایست. نو په لومړي سر کې به هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې زموږ دوستانو په خپلو سیمو کې د موندل شویو کسانو په اړه راستولی دي. دوی وایي چې ځینې کسان یې لیدلی دي چې دوی په سیمه کې دي، هغوی د خپلو کورونو ورک دي او دوی نشانې راته وایي. نو تاسې هم که چیرې په خپل یو ورک پسې ګرځئ، نو خپرونه په غور سره واورئ، قلم او کاغذ راواخی او د دغو کسانو نشانې در سره ولیکئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای سي چې ستاسو یو ورک په دغو کسانو کې وي او ستاسو سره یو ځای سي. نور مونږ سندروم دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زما ته ګلاد زابل ولایت زخه پیغام د تسپتاوم. ما مزل ته یو ورک وروسته دا کړی ده چې په نامه د رازګل مینه رازمحمد نیمه دی، د داسګل زوی ده. خبرې ته مې نهشي کولی، تک شنې سترګې یې دي، پنځلس ورځې یې کېدی چې زموږ په کلي کښې وسې دی. دی ځکه لېونغاله رسمه ده چې د آر ورور یم، لکه د په دغه لمبار باندې زنګ ووایي 0 بیا 0 بیا 0 بیا دوه واره 1 بیا دوه واره 2 بیا څلور 9 میره یو وار بیا وایم 0 بیا 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 0 بیا
پیغام در پریر دم خیلی من پرده ده گل محمد پنامون نمیده ده غزنی ولایت ایه و ده سوالی ده زر خانکا ده کلی غیاس کری یعنی او ده جمال خانکا فکر زیده ده پا چه خانکا وردان یاده ده ده آیت خانکا وردان بس که ده خپل ورونه چیر قریبانی یا غکا چیر مصر معلومات نیشی بس ده مارس دی پنچ بایری تجر زنگ را ویه نبل سوک دیسی اتراکی سلی پا عمر دیش کلن دی دوه کاله چیر که دلیه بستو مخاری شان کلی بخپل کده شناخته قریب مزغ عوری خود مصری پا ده تلیفن شمیره آگی که تینکی زمون ده تلیفن شمیره ده سفر آویا دو آیا یو آیا چند سو اتیا یا هم تکرار سفر آیا دو آیا یو آیا چند سو اتیا السلام و احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت د ګریشلو سالې خبره کوم. نو زه بله ورځ د هلمند مبسه تللی وم، د تورلالا په نامه و، د یره د تورغونډۍ و، باره راووتې ماته ملاقات ول. په ما د څلور میاشت کې وي چې زه پر ماته ندالي کښې افه واله، زه بندي یم، په ما هېڅوک نه دي خبر. دغه د تورغونډۍ دي د یرات، نو دغه بس کې شناختګانې د هلمند مبس ته دي ورته راشي، بس په خاص بلاک کښې بندي دي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه عبدالعزیز د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت نزالي ولسوالۍ د کوپک په سیمه کښې د لس ورځې کېږي چې یو مړی یو چا غورځولی دی. تا سره کالی دي سر رخړی کوتی دی او د پینو د پیژندو نه دی بوجو چا چولی وو په واجره کې ګرځول دی د هر چا چې دی د پیژندو نه دی د هر چا چې دی کالی او کوتی پیژند کیږي نو د پیژندو نه دی د هر چا چې دی د هلمند ولایت مدالی ولسوالۍ د ټوپک په سیمه کې خلکو خاورو ته سپارلی د هر چا چې دی نه مهرباني دي وکړي د دې شمېرې زموږ سره اړیکې ونیسي چې موږ او ځای او ادرس په لاس ورکړو د تلیفون شمېره چې پر وسه ونه اتیا پنځه اتیا اته څلوېښت پنځه اتیا د ټلیفون بله شمېره چې پر وسه پر درې نه سوه پنځه سوه پنځه څلوېښت وسلام احترام
سلامونه تاسو او د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته وایم بیا هم د ټلیفون کښې ته راغلی ګل محمد خوشحال یم د ولایت نه دلته یو کس زموږ سره ستا بستر دی دا دوې نیمې میاشتې کېږي چې د چکر له امله بلیا زموږ سره په روغتون کښې راسره دی نو بستر دی ځکه چې اعصابي تکلیف هم یو څه د ټکر سره ترلاسه کړی دی نو کوم چا د معلومات به دا دوې نیمې میاشتې کښې خاص نه دی کړی تذکرې څخه معلومېږي چې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ دی نو زه نوم خپله داود دی د شرافالدین زوی دی نو که د ده دوستان زما غږ واوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه نو که د ده په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي نو زموږ سره پر دغه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي صفر اووه صفر اووه څلور درې یو څلور دوه پنځه سلام شمېره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت یوولس څلور نوي نه اویا خدای دې کړي چې زما غږ یې قریبان واوري وسلام
السلام علیکم زه فرید احمد د زابل ولایت د نظام ولسوالۍ څخه خبره کوم ما سره یو نفر دی د اشرف الله په نامه دی د اته میاشتې کېږي چې د کور وتلی دی سره کار کوي د هر چا ورور دی او یا پلار زما غږ اوري نو په داسې شماره چې زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي شماره زه بیا وایم صفر اووه صفر اووه صفر
مننه کوم محترم وروره په دې هیله چې د دې کسانو کورنیو دا خپرونه اورېدلې وي او خپلو ورکو عزیزانو ته ورسیږي په دې برخه کې به راسو ستاسو نورو پیغامونو ته چې دلته اورو تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځئ موږ ته مو پیغامونه رسولي دي او موږ یې په امانت درته خپرو البته مخکې تر دې چې دغه پیغامونه واورئ یوه یادونه کوم ځینې پیغامونه دي چې د کیفیت له اړخه د خپرېدو نه دي یعنی کله چې موږ خپرایم کو هغه کیفیت دونه خراب دی چې سړی نه پوهېږي چې څه وایست نه ستاسې غږ سم اورېدل کېږي نه نشانې نه د ټلیفون شمېره نو د هغه له کبله موږ مذرت غواړو هغه نسو خپرولی نو که چېرې تاسې غواړئ چې پیغام وخپور سي په سمه توګه را ورسېږي موږ ته لطفا خپل موقعیت ته تغیر ورکوي په یو سم ځای کې ودرېږي یا هلته موږ ته دا پیغام ثبت کړي تر څو هم ستاسې پیغام ځای نسي او هم موږ وکولی سو چې په خپله خپرونه کې درته خپور کړو نو نور مو نه ځنډوم رابه سو ستاسو نورو پیغامونو ته
الو السلام علیکم عبدالله یم د هرات د ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکور د کواک د کلي ما یو زوی دی په نامه د جمعه خان دا دوه کاله کېږي چې ورک دی انا هر مسلمان ورور که پیدا که په دغه شماره دې زنګ وویل صفر اووه صفر شپږ څلور درې دوه یو اته آخر یان درې ده ډېر مهرباني به وي ډېر تشکر دا دوه کاله کېږي چې ورک ته یې هر مسلمان ورور که پیدا کړی او دغه یې کې شیرینه هم ورکول کېږي مخته مو ښه پر پاکلام
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کریم خان خبر کوم ولایت فاریہ ول سوالی دل صاحب کنی محترم مزنا دا ماما یزی تنامہ د میراج الدین تقریبا شپږ او د پنځه کلو په شاوخوا باندې کېږي چې د ایران پر مزنا برکت سره دی تر هغه راوروسته هېڅ پاتې موږ نه لګېدل سره د ډېر ډېر کوشش سره نو اوس که هر مسلمان ورته درک کړي او یا دی په خپل مزا غوري په صفر اووه سوه څلور شپېته شپږ سوه اووه اتیا نه سو دوه یا لنر باندې زما سره رابطه وکړي ټلیفون نمبر یې ځلي بیا صفر اووه شپږ څلور شپږ اته اووه نه اووه دوه قاری الها ولایت فاریا وسوالی دلہ تابات میراج الدین سے بدین اکاوی
السلام علیکم ذکر محمد کندار سخت سر پر تماس کیا ما میں اور دی عمر جان میز دشن کال کی سرک سے کہتے ہیں اگر معلومات لری نا دغه شنه را نیمه څه دنګ راو یو سپر او بیا سپر بیا د لار اکاس د شپږ د تلور بیا د لار شپږ شپږ بیا سپر مننه
السلام علیکم زاد الولید هلمند ولایت د نویول سلام آی ورو ورو کی د درې میاشتې کې چې د احمد په نامه د شنه سترګې پرې ګره یو چاپ دی هر ورور پاړه معلومات لري ما دې په دې شمېره اړیکه وځي زمونږ ټلیفون شمېره د 0 ونیو ونیو سلام
بل السلام علیکم زه سدوا غان ازادي راډیو کارکونکو سلام دی زموږ یو خیری ګورک دی باز خان امید چې جناب خان اخلي دی روپیه اخلي دی یوه دانا سپین ساریه مور لري راځي د کوچه اولادونه لري دا اولادونه خواران ورځ دغه دی یو لانه پسې دی نه پسې ګرځي کله آر یو کله آر یو ور معلوم دی که یا یو سات لمبر کې یا ته خپل او په دغه لمبر کې ماته ده صفر و څلور پنځه صفر څلور څلور و اته و په دغه شمېره دې ماته زنګ ونیسه
السلام علیکم زه ګل احمد هلمند ولایت نه علي زول صالح زول به او څنګه ما کا چې شاه احمد ګل احمد دا څنګه کار کوي چې کور نه در کړو د مو زړه مرګ د ژوند په اړه معلومات نه لرو د چیرې به خپل ځان را اوري نو را نه ولان کوي باندې چې مې مهرباني دې په دغه نمبر دی موږ څنګه کوم څه پر وسه پر وسه تاسو کول لس درې سو شپږ دې 5000 افغاني جایزه لري وسلام
زه السلام علیکم زه شاولی کوچه د بشت فکاوی موسی ورسوالینا په تماس کې مر سره ما یو مرګره ده په نامه د نانا ملنګ رانه دې درګه سوا دا که څه څه ته معلومات په دې شمیره ده ما سره اړیکه ونیسی صفر وایا نه سو درې دیر و سو شپته یو بل نمبر صفر دریاجا صفر شپږاجا پنځه اخر کې دورس دار چاته معلومات دی په دې نمبر دې ما سره تماس ونیسي خلک علي دي سورې دسمال دا او ما درې بده او بدهش مېره دې ما ته زنګ وې او جانانا شو زه روانه انعام ده او بل مې دا خو خاص دې رونه ناشرا چانا ورکسي څوک نه یو چا یا رور یا پلار یا زوی دا ورکسي نه او دې په درو باندې زنګونه راوې دې ته ما خاص چې دا کار دنه کړي نو خلکو وخت نیسي و سلام
السلام علیکم ظفر احمد او ګلکان د ولایت خبر کوم زموږ او اکا د نعمت لا پنامه لا دول اسکان کی وی چې ورو پرې که هرڅه د په اړه معلومات لري موږ په دې پدیش باندې راځم او چې پر اویا اتاویا نایا شپته منم
او السلام علیکم شهر احمد د کندهار سره په تماس کې موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد وکاله کیږي چې د سندار په ولایت کې نه درک شوی دی هر څوک په اړه معلومات لري په دې شمېره کې زموږ سره تماس ونیسئ صفر څلور آیا اته سو دوه څلور نیوې تر اچیا وسلام
سلام علیکم د ازادي کارکونکو ته ټول سلامونه وایم ما یو ورور دی د غانې په نامه ورکتی د دوه میاشتې کې چې څوک معلومات لري ما ته زنګ وایي سپر و سپر و دوا واره سپر سلور دری نه دری سلام علیکم
السلام علیکم زبه های جان د غزورا تکرباغ رسوالی د برسیر د کلی و سیدن که جماع و ماما اکبر خان نویجی د پنزی سکالا کیگی چی ورکسوه ده که هر شاعت معلومات کیگی فدیش میره دیما تا زنگو وحی سپر شپراویا پنزایا پنزی نوی سلور سوش پیتا او په دې شمېره دې هم زنګ راته وایي چې په سلور آیا یو اتیا صفر درې نوي درې شپېته السلام علیکم
مناخبرې شاکرې د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم یو هلک مورک دی تقریبا دیارلس کاله کې دیارلس میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی بختیار نامه بختیار نامه تر نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد کچیر دی دغه پاک تاسو معلومات لري ورور کوله چې د ټلیفون لاندې شمیره ته زنګ وایي 0212 1 2 8 2 8 6 او دوه مشوره مو د 0 1 0 5 9 9 د خدای تعالی شکر. السلام علیکم زه محمد الله دی غزې نسوانی دی شهر دی دی نزرخان کلی اوسیدون کیم زما ورور په نامه دی سید محمد او کاله کېږي چې له کوره خپله درکه شوی ده که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي لږ عصابي تکلیف هم لري نو په دې شمېره دی له ما سره په تماس کښې 0 1 6 9 9 2 شمېره ور بیا وایم 0 1 6 9 9 2
سلام علیکم نامه کې هلې ورور جانه یو کس دا وارث تر اخیر یم د دې ساز نه یو کس دا د نصرت په نامه ده وایي د پلار نوم مې شیرین آغا ده که هر څوک یې پلار یې زما آواز اوري یا یې ورونه نو زما دې شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 6 9 9 2 بیا تکراروم 0 1 3 3 0 2 1 2 0 کار څوک چې د ورک شوي عزیز خپلوان نو کولی شي چې ما سره اړیکه ونیسي زما نوم وارث تر اخیر له خدای سامن په وخت کې شي.
السلام علیکم زه احمد هلمند ولادانه د علي د ولسوالۍ د لوباغ اوسېږم کرمه تاسو شم احمد په نامه دی حج نجبلاک ازوی دی محمد غوث عبدالرسول محمد رسول او سید محمد یې وړونه دي دی دا 15 کاله کښې د کوره نه درکړم زه د په اړه هېڅ معلومات نه لرو که چېرې دی په خپله زما غږ او دی نور انډوالان په سر پېژني نو مهرباني دي په دغه لمبر دې عمر ته زنګ وي 0 1 0 1 4 4 3 4 6 وسلام.
بله السلام علیکم زه علی محمد یم له کندهار ولایت له بجوان ولسوالۍ له بند تمر له سیمې مې له تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو قریب ورک دی د طایع په نامه سره تقریبا اوسې نو 2-3 کاله کېږي دی مطلب لالا او د معروف ورور دی هر مسلمان ورور ته که معلومات کېږي نو په دې هیله یې چې زموږ سره معلومات شریک کړي او یا هم زموږ خپله غږ اوري کولی شي چې زموږ سره اړیکه ونیسي دی و برمچي او صحیح کندهار ښار ته د کیبل دپاره چې له هماغه ورځې رئیس نه درکه شوی دی خو یو ځل یې اړیکه ورسره ټینګه شوې وه خو بیا د هغه نه وروسته کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې نه ده اوس زما سره شکېدلی دی هر مسلمان ورور ته که معلومات وي جایزه هم ورته کول کېږي نو لطفاً زموږ سره په همدې رو باندې اړیکه ونیسي 0 1 5 3 3 8 3 9 2.
السلام علیکم زما مشرور زما محمد نعیم زما مشرور زما مشرور محمد شاه مشهور په محمد شاه دا شپږ کاله کېږي چې ورک شوی دی چې هر څوک په اړه معلومات لري د سمان پلاسو رخصت د تاسو کې په اړه معلومات لري موږ ته پیغام نشر کی یا موږ ته په اړه معلومات کی یا موږ ته دواړه کلدارې شیرني ورکول کېږي د ازادي راډیو څخه مننه.
خبره کوم زما بچی خالد دی د عبدالمتین په نامه دی د هلمند اقدام ولسوالۍ دی کلکان د کلي اوسېدونکی دی د دوه میاشتې کېږي چې ندرکه دی که هر څوک په اړه معلومات لري نو زموږ سره په داسې نه رااړیکه ونیسي 0 1 0 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زدہ کلائبس سے استاد سره په تماس کې ما زما یو ور دی د عبدالحدیث په نامه دی د یو کال کې شورک دی په چا مالچا ته معلومات وسو په دغه شماره دی ما سره اړیکه جوړه سے پر وسته یو والا شپږ وا دوا ات یو نه چې هر چا ته معلومات وسو او په پیرا کې په دغه شماره دی ما سره معلومات وکړي وکړي په چار تم چار چا پیدا کې د خپل انعام پر سر واخې د دغه لو
السلام علیکم.
په مخه دی شه. دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه او د خبرونې د جوړښت سره سم دا د موږ هم درته خبره کړه. البته نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره وو. نور به په نور خبرونو کې سره واورو. په دې هیله چې تاسو خپل ورک عزیزان مو بیرته سره یوځای سي او خوشحاله ژوند ولرئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادبومه.